د بيزتي ښکاری کی د وجلو ښکاری کی نور سل کی سي یعنی دا د یو نامعلومه فضا د میرمنو لپاره چې خپل امر بالمعروف دا فضا یعنی او باشانو ته پلاس کی ورکی یا نور داسې خلکو ته چاغود هر فرصت نه د خدای د بيزتي لپاره ګټه پورته کول شي. دا واضح او معلومه خبره ده چې یعنی دا پدیش ولا چې خزه هیڅ د ټولنې موجود نه دی، هغه هیڅ حق نه لري چې د کور بهر راوځي. ایجاب هر تاسې یو بهانه ده. زه ډیره چې خوښینه کیږم په دې تا چې افغانستان کې تل چې تغیرات راغلي دي هغه ټولنې ته په کتو نه دي راغلي. مونږ ګورو زمونږ ټولنه اصلا دې ته آماده نه وه چې دغسې یو افراطي حالت دې راشي دلته، په دې چې ډېر کم خلک دلته لوستي ول چې تر څو دغه حالت چې نن امر بالمعروف وایي هغه درک. دلته ډېر داسې خلک شته دي چې هغه دې ته خوشحالېدل چې زر دغسې یو تغیر راشي چې د ښځو مخنیوی وشي. ما ډېر لوستي داسې ځوانان لیدلي وو چې هغه لوستي وو خو فکر نه هغه افراطي ول. هغو به ویل چې موږ د دې مخالف یو چې په افغانستان کې یو نارینه ته کار نه پیدا کېږي، یو زنانه ته زر کار پیدا کېږي. یعنی دا هغه حالت وو چې دوی په غوښته رامغی او خارجیانو په لوی لاس دغسې خلکو ته دا حالت ورکړه. اوس که موږ وایو چې طالبانو ښځې په لوی لاس ګروګان نیولې دي، زه خو وایم چې بهرنیانو طالبانو په ګډه باندې دا د ښځو په وړاندې چې کوم تاوتریخوالی روان دی دوی په ګډه باندې دا حالت راوستلی ده. که دوی طالب په لوی هلته وایي چې طالب قطعه نه ده کړې، طالب ته په لوی لاس باندې حکومت ورکړ شوی ده، نو ولې بهرنیانو چې طالب لیده چې په دغه رقم ده ولې دغسې یو حالت منځته راوسته؟ اوس چې ګوري د افغانستان ښځې ورځ په ورځ د صحنې نه ویستل کېږي. تعلیم چې د هغه اسلامي حق دی هغه د هغې څخه اخیستل کېږي، بیا هم دی غږ نه کوي. نو دې کې یو طالب نه بهرنۍ ټولنه هم ملامته ده. دوی دواړو په ګډو باندې د ښځو هغه حقوق لکه یو هغه ته چالش ته کش کړي دي. هغوی غواړي چې د افغانستان ښځې د همدغسې بیا د یو 15 کاله دوی شا ته ولویږي. دا کوم نجونه چې نن په اتم کې دي د هغو نه دی د زده کړو زمینه واخیستل شي، 10 کاله بعد دا نجونې به په کوم سن سال کې آیا کولی شي چې دوی خپلې زده کړې بېرته لاسته راوړي؟ لکه څنګه چې عباس ستانکزي وویل چې موږ غواړو چې ښځو ته حقوق ورکړو، څنګه چې خدای ویلي دي، څنګه چې رسول ویلي، څنګه چې افغاني او کلتور او دودونو ویلي دي. ګوره هلته د نوروز جشن زما سره نه مني، وایي د اسلام د راتګ سره زمونږ افغاني کلتور کې نوروز جشن ختم شو، دوه اختر دي هغه به تاسو منئ. دلته چې بیا د ښځو د حقوقو مسله راځي بیا دا خپل دود مونږ ته رامخکې کي. نو که چېرته تاسو اسلام مکمل منئ نو بیا هماغه تطبیق کوي. هغه ستا کلتوري دودونه چې دي هغه د منځه تللي دي، هغه په اسلام کې رد شوي دي. هغه که د ښځو چادري ګڼې، که هغه د ښځو د کور نه نه وتلي ګڼې، اسلام خو دا حق ورکړی ده چې ښځه کولی شي لاسو خپل مخ دې ښکاره شي، لاړ دې شي، تعلیم دې وکړي او کار دې وکړي. زمونږ بیبیانو همدا نه دي کړي. تاسو څنګه هغه د نظره غورځوئ؟ تاسو څنګه هغه نادیده نیسئ؟ نو دوی په کوم ځای کې چې دوی ګټه وي هلته بیا افغاني دودونه دوی ردوي. په کوم ځای کې چې ګټه نه وي هلته بیا تاسو وایي چې افغاني دودونه او کلتور. نو دوی پرون هم دا خبره کړې ده چې موږ هغه د ښځو حقوقو ته قایل استو په دې شرط چې څنګه خدای ویلي، څنګه رسول ویلي، څنګه افغاني دودونه ویلي دي. افغاني دودونه د اسلام د راتګ سره چې کله افغانستان ته اسلام راغو هر رد شو. لکه څنګه چې نوروز جشن ته نه مني داسې به هغه افغاني دودم بیا ته ردوي. کمه اسلامي ټولنه به جوړوي هغه هم د عربو په بنیاد. تاسو منډه ورسئ عربي نړۍ وګورئ، هلته څه رقم، هلته خو دغسې زور زیاتی په ښځو باندې نه شته. نو که چېرته اسلام دغه جینه راغلی او دغه افغانستان نه زور نه کړی ته به هغه بیا منې، او که نه بیا تا راوستلی او افغانستان کې زور کړی بیا یې موږ در سره منو. خو موږ هغه منو چې څنګه په عربو کې ده. نن تاسو پرون تاسو بله ورځ راپور ورکړ شو چې لومړی الوتکه چې مکمل کارکوونکې مېرمنې وې د سعودي عرب د جدې نه که کوم ښار نه یو ښار ته سفر وکړو، ګورې په عربو کې نن مېرمنې په دغه وضعیت کې دي. او افغانستان کې چې دومره لاسته راوړنې لري چې موږ عرب هغه یو عربه مېرمنه دومره استعداد او دومره لاسته راوړلې نه درلودلې لکه څنګه چې افغانه مېرمنې لري، نن هغو په هغه وضعیت کې دي. او موږ د همغه پرمختګ حالت نه بېرته صفر ته سوق کېږو. دا خپله د تشویش وړ مسله ده. افغانستان کې فعلا د ښځو دپاره یعنی وضعیت ډېر ترینګړی دی. باید موږ که څومره هم کوشش وکړو موږ کمزوري یاستو، دا باید موږ ومنو. موږ داسې نه وایو چې ښځې کمزوري دي، موږ حالاتو ته په کتلو کمزوري شوي یو، موږ په کورونو کې قید شوي یو. حتی د دې حق موږ ته څوک نه راکوي چې موږ بهر وځو. موږ په دې ډارېږو که چېرته موږ سره څه وځو، موږ تعقیب نه شو، موږ ونه وژل شو. دا حالت موږ ته جوړ شوی ده. موږ غواړو د نړیوالو نه لکه څنګه چې 40 کاله مخکې تاسو موږ ته لاس راکړ، موږ نه غواړو چې نړیوال دې زموږ وطن ته راشي. طالب دې دا تشویش راپکې، موږ د دې طرفدار ناست. موږ افغاني حکومت غواړو خو د هغه حقوقو سره یې غواړو کوم چې مونږ شل کاله مخکې ته لیدلی وو، مونږ دغه ځای ته پرې رارسېدلي یو، مونږ تعلیم وکړو، مونږ په ټولنه کې کار وکړو، مونږ ولیدو چې مونږ څومره ښه مخکې لاړو. حتی زمونږ ګاونډیان د دې نه په تشویش کې وو چې افغان مېرمنې څومره په کم وخت کې ورسېدلې. مونږ هغه غواړو، مونږ د نړیوالو نه غواړو چې بلاخره د افغان مېرمنې غږ دې واوري. دغه بیابي چې په رسنیو کې په لاره اچول شوی ده چې ښځې هم ماسک تړلی دی، نارینه هم ماسک، دا یو ریشخند ده چې په افغاني ټولنه باندې وال کېږي. تاسو وګورئ ولې په لوی لاس دغه ریشخند په مونږ باندې وال کېږي، ولې افغانه مېرمنې داسې یو حالت ته مجبورېږي. دا نړۍ به په مونږ باندې څه وایي، د عربي نه دغه اسلامي نړۍ به په مونږ باندې څه وایي. دا یو لکه داسې یو شی ده چې نه په اسلام کې شته ده. دوی د زړه نه شپې سره کښېني، مسلاتو کښې سباب د فرمان په شکل ټول هر څه د افغانې مېرمنې باندې دا باید وشي، افغانې مېرمنې باندې باید دا وشي. بیا چې د کوم خوانه په دوی باندې فشار راشي، بیا وایي دا مونږ یو توصیه وکړه، ضروري نه ده چې ومنل شي. تاسو ولې په ځان باندې رشخن وایي؟ دا حکومت ولې خو په دغه رقم باندې نه کېږي؟ که تاسو ښځو ته د یو ژوندي موجود په هغه شکل ورته ګورئ، نو هغه حقوق چې اسلام ورکړي دي هغه خو ورکوي. ضروري خو نه ده چې ستا د کور تربیه دې د هر د کور تربیه ستا په کور کښې به مېرمنې ته حقوق نه وي ورکړ شوي، ولې بل به د اسلام په چوکاټ کښې ورکړي. ته خپل هغه حقوق مخته وړه، ته به د اسلام منکرې. دلته خو ټول د اسلام منکر نه دي، دلته خو اسلام ته په کتلو باندې خلکو خپل لور او خپلو خویندو ته حقوق ورکړي دي. اخو ته نه شي چې اخیستلی، هغه چې ته تې واخلې نو دا څه معنی لري؟ معنی دا چې زه غلام یم او ته بادار یې، ته چې هر څه کوې زه به یې منم. خو دا دې هم یاد ساتي چې افغانانو په ژوند کښې هم غلامي نه ده کړې. چا چې کړې ده د هغو راتلونکی سرنوشت تاسو په خپله ولیده. داسې مه کوئ چې سبا تاسو مهمدامخه سرنوشت سره مخامخ شئ. او همدا افغانان چې څومره وایي یو لوښی د اوبو نه ډکېږي، بلاخره اوبه د هغې لوښي نه ښکته روانېږي. داسې نه شي چې د افغانان په تنګ شي او بیا په جنګ شي. بیا به تاسو ته هم دا خبره سختوي او مونږ ته به هم سختوي. تاسو نن وګورئ په ټول افغانستان چې کابل د افغانستان مرکز د برق پکښې نهشته، نن هم د برقونو پایې وهل شوي دي. تاسو د هغه د افغانستان دغه مشکلاتو ته رسیدګي وکړئ. ښځه خپله پوهېږي چې څه وکړي. د افغانه ښځه یو مثال ده په ټولنه کښې. تاسو هغه نه ګروګان نیولی شئ، نه په زوره د خپل د کور هغه ایجاب چې تا په خپله مېرمنه باندې تطبیق کړی هغه په تطبیق کې، هغې اسلام لوستلی دی، هغه افغاني ټولنه لوستلې ده. هغه کولی شي چې د اسلام په چوکاټ کښې په افغاني ټولنه کښې مخکې لاړه شي. ته هغه ضرورتونو ته نظر وکړه کوم چې د ولس ضرورت ده. نن ولس د غریبي سره مخ ده. نن د ولس همدغه ځوانان ټول د ایران په سرحدونو کښې وژل کېږي او د پاکستان په سرحدونو کښې وژل کېږي. بېکاري خپل وروستي اوج ته رسېدلی ده، فقر خپل وروستي اوج ته رسېدلی. برېښنا چې تجارتي ده او هغه هم مونږ د هغې ټکس ورکوو، د هغې فیس ورکوو، هغه هم نن په مونږ باندې بنده ده. یو خوانه جنګ روان ده، بل خوانه دا خبرې دي. آفرین دي د افغانستان خلکو ته چې څنګه خپل اعصاب د لاسه نه ورکوي. د دې خلکو سره اوس هم دوی په زارو دي چې مونږ در سره مخکې ځو، خو تاسو زمونږ دا غوښتنې ومنئ. او دوی همدغه دي د ظلم خبره ورته نیولې ده چې نه دا به په همداسې نه وي، داسې به دا حالت مخکې نه شي تللی. دا حالت به ډېر زر د ختمېدو په حال کښې، که همدغسې د افغانستان خلک به راپورته کېږي او د دوی په وړاندې به درېږي. بالاخره دا نارینه به هم د ښځو تر څنګ درېږي، ځکه زه باور لرم چې ډېرو نارینهو ته هم دا وضعیت د منلو وړ نه ده لکه څنګه چې اوس د ښځو سره کوم روان ده.
مننه ډیره ستاسو د وخت څخه. اوریدونکو، د مخکښې ښځې خپرونې له درو سرو میلمنو انارکلی هنریار، تورپیکی آرین او ماریا توتاخیل څخه ډیره ډیره مننه چې په دې خپرونه کې تاسو له موږ سره ګډون وکړ. اوس هم د مخکښې ښځې خپرونې وخت پای ته رسېدلی دی. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
مالا قلم پلاس کی راکلا مکتب تزم غورا لا لا غورا لا لا غورا لا لا زبر تقدیر درار وار زبر تقدیر درار وار نسل لی کما زبر تقدیر درار وار نسل لی کما زړه وینا شو بس نه پاتې او مکتب ته ځم او را